السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرن ډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټه الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنجشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټه الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکه د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. له دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ام سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي وو اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هېواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه څرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ام سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولې دي. المرصاد د دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو تر څنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کره توب تاییدولی یا ردولی نه شي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل چې پر افاک ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نه شي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریځې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې په رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تیره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللي. دا خبرونه که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې مندلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې. ایران وایي له افغانستان سره د پولې بندولو پلان د عمل کولو په حال کې دی. د ایران ویره څه ده؟
دغه له لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیانه او د توریزم له ادرسه.
ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د خراجیدونکو افغان کډوالو ډیره برخه د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی. وروسته یو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیانونو سره سره ګټه هم لرلې ده.
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولې دي. خو ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار ډېرې ولسوالۍ دا بېخي د وچدنګو سره مخامخ وي.
طالبانو په بهر کې د یوه تلویزیون افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. دا چې ولې خپرونه کې تحلیل درته لرو. نور راپور نه همشته هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر خبري راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عمل کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومار سایدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځ پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړ شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځکنی ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان وکړ د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوی د پولې پر بندولو بوختي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د ترڅارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړي اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیانه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول اندرازي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي، تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمن ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي، دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکنی ځواک قومندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدره موادو د قاچاق برول درکه اندیشنه شو ولې و. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپل په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوه خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس وخت د قومندان قاسم سلیمانی د څلورم کین په مراسمو کې 14 لشتلجه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابل دوی ونې وړاندې ویلي و چې دغه هیواد حکومت د خپل وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولی د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارډ ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عمل کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجره او دیوال لپاره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې حالت یې لوړاندې پر افغان کډوالو کړی تنگ کړی ده او افغانستان ته دغه کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه یو شپېته سلنه راستانه شوی افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوی دی. یون ایچ سی آر د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوی کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل سنا کاکړاو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یون ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنری د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې راپه دې خوا، یو شپېته سلنه راستنه شوی یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړني ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو، یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یون ایچ سی آر په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 3,500 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یون ایچ سی آر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و، پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو، په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت ده بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور دي شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک لړی رستونځو سره مخ دي.
نه میګم یا برو خلاص باش، دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان او را قبلا سودا کرده.
هغه کور مو چې بخوا در دود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته پښاو خو دوه ویش میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. او چې بیرته کابل ته راغلی و، نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کیږي.
نه ورته ارتزاقي، نه لباس، هیڅ چیز وجود نداره، نه کار است.
د په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1,500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. د دغه کمیسون په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوې، دغه خبری رسنۍ پکې په شخصیت وژلو، د خصوصي حریم پر تیری، د اطلاعاتو پر تعریف او قومي او ژبني تعصب ته پلمن وهلو تورن شوي. خو د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستان بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه شوي. دغه شان یاد کمیسون په عامه ځایونو کې د دغې رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یاد خبری رسنۍ د خپلو خپرونو د منځپانګې له لارې چې تولیدوي یې د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې وویو، بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو په ټکو یې مسلکی معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است
د رسنیو د سرغړونو د کمیسون فعالیت او کړنې خایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسنیو فشار راوړي. د رسنیو د سرغړونو کمیسون غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري، خدای چې د رسنیو د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
قوانین وضع شده، قانون مثل قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت داشته باشد.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور را اخلو. سید منځنۍ اروپا او ختیځ اروپا په یو شمیر سیمو کې امنیتي اندېښنو سره سره د چینایي امنیتي کمرو شمیر د زیاتېدو په حال کې د آزاد اروپا ازادۍ رادیو د خبر څنګه په دیاړه په یو معلوماتي راپور کې ویلي چې دغه کمرې د چین د داهو او هایک ویژن د کمپنیو لخوا نصبیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایک ویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیه او ناتو په خړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي آمادي تابیسونه نشته. خود ازادي رادیو موندنې شي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایک ویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګه مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی. حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایک ویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولې دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصصه کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس هم د ورستیو بارانونو په اړه باندې په یو راپور کې تمیګو د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا به هم په افغانستان کې ورښتونه دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورستیو ورښتونو کې لیوې خو د سر او مال تاوانونه اوختي او زرګونه هکتار کرنیز ځمکه خرابه شوې، خو بل لور ته یو شمېر کروندګر او ګټور بللې دي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه ووري. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د وروستیو دوه میاشتو په تیر بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللې دي. د دغو ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلي چې له کبله د سر و مال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاری کېدو احتمال شته. خبر پانه زیاتوی په سالنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سریپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 15 میلی متر پورې د ورښت اټکل کیږي.
یو شمیر افغانان وروستي ورشتونو ته خوشاله دي او وایي چې ترمزکی لاندې او بود ساتل لوړېدو او د وچکالۍ د خطر لکمېدو سره مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اشرف آزادی رادیو ته وویل
ځای پر ځای تاوانونه مرسولې دي په بعضي ولایتونو کې په بعضي ولسوالۍ کې او ګټه زده دغه بولم چې یاندې د کندهار دغه یو د ارغنداب ولسوالۍ صنعت د برمو وبد لولل چې نور ډېر ولسوالۍ لکه غورک خاکریز نش شاولکوټ دا به خده وچدم سره مخامخ وي چې خلکو پر دې دړدل چې د تشاک وبونو کو پیدا دا لکه په یلمن ولایت بغنی باغران مساکلا نوزاد تایسه به تر مال مليونو ګټ خو دې خډیر ورسولې
خو یو شمیر دور وای چې د ورشتونو لکبل نه یوازې انساني تلفات پیش شوی بلکې د دوی ځینی کرنیس حاصلات تباه کړی دي. د زابل اوسیدونکو نبی الله زابلای وای
از مش په زابل کې پولیس سخت وځپي مثلا بادان سي دا وخت اکوک دي تقریبا 80% 90% خراب کو خو شکر پاره د سي په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډیر زیات اېد بزګران لاس ته جناوړي هغه هم تقریبا 80% خراب کړه.
د ورستې یو دوه میاشتو د شدید ورشتونو او سیلونو لکبل تر سلو ډیر افغانان مړ او شوبل شوي سلګونه کورونه ویجاړ شوي او همدارا سلګونه څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس یوازې په غور ولایت کې د سیلونو لکبل 1.3 اویا کورنۍ بې ځای شوي دي. د دغه وزارت له خبر پانی سره سم د ساور په 15 سیلونو د غور په مرغاب ولسوالۍ کې 1502 پیټه کورونه بشپړ ویجاړ کړل. د امریکا د کاختي مخکي خبرداري یا فایمن ارلی وارننګ ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د اپریل د میاشتې بارانونه په چیرو 40 کلونو کې بې ساري وو. د دې ادارې په وینا دغه ورشتونو کله یې وی خو د کرنی زومزکو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره د افغان کروندګرو هلي غوړولې لبل خوایې لزره هکتار کرنی زومزکا ویجاړه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لزګونو بې وسه او په شاقه کارونو بوختو ماشومان ته د سواد زکړې زمينه برابر کړې. دغه ماشومان تر مازیګر پلاستیک راچیو کې د خلکو مالونه چلوي یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي خو بیا ورسته په دغه کورس کې درس وایي. تفصیل روح الله انوري اورو.
اتکلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلتی او نور شین راټولوي او له هغه ورسته د لیکلوست زد کول لپاره د جلاله خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلاله ورسته راځم انګلیش او لیکلوست.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا یې خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنی او اولادونو تنکی او بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسداباد په بازار کې پلاستیک راچی مزدوري کوي او نه هکلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې وخت کې لوی خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو بعد له وخت جلال خان کورس کې زده کړی کوم مونږ لیکلوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړی کوم بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
دلته بازار کې زما چارې کار کوم په بعد وخت ته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس راځم او ډیر سیاست خوشاله مې چې نو دا وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسداباد په خرګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تروزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار غټي وټي او د سر سړی خستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او غنستون سره مختي ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحق کورنۍ ولسنیوي وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنی وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته اونیز خبرونه بشري او اساسي حقوقو خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسول عرفات مهاجر لخلی ویلې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې دا ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو له دفاع لاس نه اخلي. هغه لیکر پرون پر خپله اکس پاڼه د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د خپلو کتنې پر مهال دغه خبره کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت مشر شهاب الدین دلاور وایي چین ته یو میاشت وخت ورکړی چې د مسعیناک کان د استخراج چارې پیل کړي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤلان نیولي. المرصاد د دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو خپره کړې چې ازادي راډیو یې تایید یا ردولی نشي او نور خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د ماتېدو سبب نشي. اوریدونکو دا و لنډ خبرونه که غواړئ چې په تفصیل سره یې ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې اونیزې خپرونې بشري او اساسي حقونو ته وار ورکړو، د دې پروګرام او د دې ساعت وروستی راپور رااخلو. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کاریاو لامل تر اوسه په ښار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. تفصیل له نجیب الله الوخیلاور.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا څلور دېرش ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا ته د ولسوالي په ساتم چات نه دي ورته کتلي، خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نورو زونو ته وګورئ، مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چیرته ماستر پلان عملي شي د سړک جيبه معلوم شي، د چا د کور جيبه معلوم شي، د مارکیټ جيبه معلوم شي، د جمعه جيبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د اوایدو سرچینی ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مختبل المنزل راځي، یو خو د شروالې د لپاره اواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړ مونږ صحیح هیڅ زیات لرو پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم می سید الله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم می رضوان ګران دی.
ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي. په خار کې ډېر ستونزې لیدل کې دي، لختي پټ نه وو، څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختي نه وو پاسه په سرک به دي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 پلان شوي پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز خار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه په کې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې التورځي. د بشري حقوقو لاړخه له کډوال سره د سې کړنې مناسب دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استو ګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په گاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم، خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د غو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چلی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایل نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریخیدي. اکثریت داسې ماجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره، د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي. او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دي، شکنجه شوی دي او حتی زندان ته اچول شوی دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمیر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل سوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی ځي لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی ځي وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی، دوی ځي. او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کیږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور، خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالی مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپل وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چاپ سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، د نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات زورول شوي دي او زیات بے وسه او بے کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واس باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند پراتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمیر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډیر شکایت له حاکم نظام نه لري چې کچیر دوی پویږي چې دغه کاس تللی و امسایه هیواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونسه بیرته راغی په رقم رقم دی ځورول کیږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کیږي چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بیکارۍ نه بیروزګارۍ نه ډیر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرستي وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې د سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټول نه مهمه ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي ترڅو یو افغان کورنۍ وکولای شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلای شي او د دې ټول ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمينه ورته برابر شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیمه پورته د مکاتب نشټون دی یا بندیدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چي د شپږم سیب نه پورته بده دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي؟ دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یاني مې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلې ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه گذاري وشي، زمينه د کار باید برابر شي، خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې غوی د غوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه، د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوریګم او د ما هیله مم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر نورو هیوادونو کې چې اته داس هیوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي. په داس هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي. نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درملنې لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي، خو لکه څنګه چې وایي په هره تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه داوي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولی که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکري شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولای. نو غوښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دی هغه ته پاملرنه وکړي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه، په خلاص شکل وایم غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مو مرسي.
قدرمن دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو د دېونی خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څنګه هیوات لیږل کیږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاک خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمر سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری. درندستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. تربیه پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما
شو د بل چا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داسې چون کوم نه خو آشنا پ